Radio.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار و بچی دی د ازادي رادیو د سهارنی خبری مجله اوریدو ته مو زه رضوان مراد هرکلی کوم. نن دوشنبه ده د 1399 هجری لمریز کال د قوس شپږویشتمه او د 2013 میلادي کال د دسمبر 18 نیټه ده. د دې نیم ساعت خبرونه په وړاندې کولو کې راسره میر احمد صافی تخنیکی همکاري کوي. زلمه خلیلزاد او طالب مشران نن په متحده عربی اماراتو کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې کوي. په شمال کې افغان پوځ وایي د دولت ضد وسلوالو مخالفانو او بهرنیو ترورستانو د ځپلو لپاره یې دغلته نوي پراخ عملیات پیل کړي دي. د دې موضوعاتو او د نړۍ د حالاتو په اړه هم دې نیم ساعت خبرونه کوي. خو اول پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی زلمه خلیلزاد نن په اماراتو کې له طالب مشرانو سره خبرې کوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د کندهار، هلمند، هرات او کندوز ولایتونو د ولسي جرګې د انتخاباتو ابتدایي پایلې اعلان کړې او د فرانسې د ستراسبورګ ښاریان د هغو کسانو د یادښت مراسم ترسره کړل چې تېره اونۍ د وسلوال په ډزو کې وژل شول. د خبرونو تفصیل لا تم سره سم بنن. د افغان سولې په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی زلمه خلیلزاد له طالبانو سره وویني. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلی چې دوی د نن دوشنبه پورس د طالبانو او خلیلزاد ترمنځ غونډه تنظیم کړې ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیګا شپنا وخت په یوې اعلامیه کې ویل چې د دوی د سیاسي دفتر غړي له امریکایي پلاوي سره په متحده عربي اماراتو کې خبرې کوي. د همدارز ویلي دي چې په دې خبرو کې به د پاکستان، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو استازي ګډون ولري. د ارګ مرستیال وان شاه حسین مرتضوی بیا ازادي راډیو ته ویل چې افغان حکومت د سولې په چارو کې د هیوادونو له هڅو هرکلی کوي، خو له طالبانو سره د سولې رسمي خبرې اترې به یوازې د افغان حکومت مرکچی پلاوی مخته وړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د کندهار، هلمند، هرات او کندهار ولایتونو د ولسی جرګې د انتخاباتو ابتدایي پایلې اعلان کړې. د دې کمیسیون په ویبپاڼه بیګانه وخت دا نتایج اعلان شول. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې د پایلو په اړه اعتراض لرونکي اشخاص تر دوه ورځو پورې حق لري چې له ټاکنیزو شکایتونو سره خپلې عریضې ثبت کړي. په دې اساس له کابل، ننګرهار، پکتیا او بغلان پرته د ټولو ولایتونو ابتدایي نتایج اعلان شوي چې د ځینو پخوانیو وکیلانو تر څنګ پکې نوې څېرې هم پارلمان ته وتلې دي. په غزني کې تر اوسه د ولسي جرګې انتخابات نه دي شوي. افغان حکومت وایي د یو معترض افغان رئیس ځاځي حقوقي دوسیه به په ټول جدیت وڅېړي. رئیس ځاځي تیره پنجشنبه په هرات کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د وینا پر مهال په لوړ غږ له هغه د خبرو وخت غوښت. د ولسمشر مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوی بیګا شپه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
رئیس وزای همراه مادرش با هماهنگی ریاست دفتر ریاست جمهوری از هرات به کابل انتقال شده. لوی چارنوالی و همچنین سلام محکمه مسئولیت گرفتن که دوسیه را که دوسیه حقوقی هست در ولایت پکتیا او را با مجدی اختبام پیگیری کنه.
پا دولانی زرسانه یو کلیده چه گواه که لرئیس زازی سر دولسمشر امنیتی کسانو بد چلن کرده و حقه وحله دیر تبصری و شوی خو ولسمشر مانه دا خبری رد کردی. د فرانسې د ستراسبورګ ښاریان د هغو کسانو د یادښت مراسم ترسره کړل چې تیره اونۍ د وسلوال په ډزو کې وشل شول. د ستراسبورګ ښار د کرسمس د بازار په میدان کې په دې مراسمو کې څه باندې زر تنه راټول شوي وو. دا همغه سیمه ده چې تیره سه شنبه ماښام په کې یو کس په عامو خلکو ډزې وکړې. د تازه جزئیاتو له مخې پرون د ستراسبورګ د پیښې یو بل ټپي هم ساور کړ چې ټول ټال د وشل شو شمېر 50 ته ورسېد. د ستراسبورګ ښاروال رولاند ریس په ښار کې جوړ شو مراسمو ته ویل د کرسمس په بازار کې د خلکو حضور د دې ښکارندوی ده چې دوی د هغو خلکو پر وړاندې چې د فرانسې په ارزښتونو برید کوي یو موټی دي. د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د فرانسې د دې برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی. پرون په بروکسل کې زرګونه کسانو د کډوالو په اړه د ملګرو ملتونو د موافقې په مخالفت کې لاریون وکړ. د پولیسو په خبره په دې اعتراضونو کې 15,000 کسان د اروپایي ټولنې د مقر شاوخوا ودانیو کې راټول شوي وو. د کډوالو په اړه موافقه ښایي د کډوالو د زیاتېدو لامل شي. د خوندي او منظمې کډوالۍ په نوم یو نړیوال سند 13 اونۍ په مراکش کې د 168 هیوادونو لخوا لاسلیک شو. امریکا، متحده ایالاتو، اتریش، هنګري، ایټالیا، پولینډ او سلوواکیا د دې سند له لاسلیکه ډډه وکړه. دا سند یې غیر الزامي بللی دی. او حماس فلسطینی ډلې د خپل تاسیس یو دیرشمه کلیزه ولمانځله. د حماس مشر اسماعیل هنیه پرون د لسګرو زره کسانو په حضور کې د فلسطینیانو له مقاومت ستاینه وکړه. په پرونیو مراسمو کې د حماس پوځي څانګې غړي په پوځي جامو او ماشینګڼو سنبال ولاړو. حماس ډله په غزه کې فعاله ده، خو په ختیځه څنډه کې بیا د دې ډلې سیاسي سیال فتح د فلسطیني ادارې مشري پر غاړه لري. فلسطیني جنګیالي چې حماس یو لویه برخه جوړوي له 2008 کال راهیسې تر اوسه درې ځله د اسرایلي سرتیرو سره جګړې کړې دي. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبرې مجله اورئ. زلمه خلیل زاد نن په متحده عربی اماراتو کې له طالب مشرانو سره خبرې کوي او جمهوری ریاست وایي له طالبانو سره به رسمي خبرې د افغانستان د حکومت مرکچی پلاوی پر مخ وړي.
تمام کوششایی که ایالات متحده آمریکا انجام میده او در هماهنگی با حکومت افغانستان هست. مذاکره را با طالبان در رابطه با صلح هیئت مذاکره کننده افغانستان انجام خواهد داد.
په جوزجان، سرپل او فاریاب کې افغان پوځ د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي.
زموږ مخالفین د بعضې ممالکو حمایه لري چې د هغو په توسط غواړي د افغانستان شمال ناامن کې، چې موږ به دوی ته هیڅ وخت دا اجازه ورنکړو.
د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي ګوند نه غواړي چې په راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو کې خپلواک کاندید ولري. د نورو راپورونو سربیره د ترکیې لخوا د امریکا د دې پریکړې په اړه د خواشینۍ ترکیې د امریکا په دې پریکړه خواشینۍ څرګنده کړې ده چې متحده ایالات ورته د ترکیې د حکومت سیاسي مخالف فتح الله ګلن نسپاري. د نورو راپورونو سربیره د خبرونې په پای کې بیا د ژوند رنګونه خبرېږي.
شخصی اداری همیشه کوشش کوي چې خپل ځانګړی ادب په لږو امکاناتو او په ډېر ښه توګه سرته ورسوي.
دوستانو، د ازادي راډیو خبرونه په اف ام سل اشاریه 15 صپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لوونه د ماخام تر وو پورې په ډېر واضح ډول اوریدل شي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي له طالبانو سره به د سولې رسمي خبرې اترې افغان مرکچی پلاوی مخ ته وړي. ارګ دا دریز داسې وخت غوره کړ چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي چې د دسمبر په 12 یعنی همدانن دوشنبه د پاکستان په وساطت طالبان او امریکا په خپلو کې مخامخ خبرې کوي. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دوه وار په قطر کې له طالبانو سره لیدلی دي او طالبانو تازه اعلان کړی دی چې دا ور د دوشنبه په ورځ په اماراتو کې له امریکایي پلاوي سره خبرې کوي. صفی الله ستانکزی په دې اړه نور جزئیات لري.
د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد د خپل 13 ورځنی سفر په وروستیو کې ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له اعلان سره سم د دسمبر له 2 د افغان سولې له تقریبا ټولو خلکو خواو سره خبرې کړې، خو یوازې د لانجه غټ لورې طالبان پاتې دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان تیر جمعه ویلی وو د دسمبر په 12 همدا دوشنبه د پاکستان په وساطت له امریکا سره د طالبانو خبرې کیږي. پاکستان همدا 12 تاریخ له طالبانو سره د امریکا خبرې برابروي. د افغانستان جمهوری ریاست سره لدی چې د افغان سولې لپاره د زلمی خلیلزاد او بیلابیلو هیوادونو هڅې ستایي، خو ټینګار یې دا دی چې له طالبانو سره د سولې رسمي خبرې یوازې افغان مرکچی پلاوی مخ ته وړي. د ارګ مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوی:
جناب خلیلزاد در سفرهای منطقه خود همیشه گزارش
خغلی خلیلزاد تل د خپل سیمایزو سفرونو رپورت له ولسمشر سره شریکوي. خپل لیدلوري د سولې پر رابطه شریک کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو ټولي هڅې د افغان حکومت سره په همغږي کې دي او د سولې له پروسې په ملاتړ دي. د سولې پر اړه له طالبانو سره خبرې به د افغانستان د سولې مرکزی پلاوی کوي او هغه پلاوی چمتو هم ده. د افغان سولې په اړه د سیمې او نړۍ ټول هیوادونه چاهڅي کوي، موږ له هڅو هر کله کوو. د طرف کشورهای
مختلف منطقه کې در حمایت پروسس لږ ما از تلاشو استقبال میکنه.
افغان حکومت طالبانو ته لقید او شرط پرته د سولې وړاندیز کړي، خو دې ډلې تر اوسه له دوی سره د رسمي خبرو لپاره زړه نه ده کړی او ټینګار کړی چې یوازې له امریکا سره خبرې کوي. افغانستان او امریکا څو وار په پاکستان غږ هم کړی چې د خبرو میسته د طالبانو پر اوستلو کې رښتینی همکاري وکړي. خو د افغان سولې د هڅو فعال او سیاسي کارپوه نجیب ننګیال وایي د پاکستان په هڅو ډېره اتکا نه ده پکار. د ازادي راډیو ته وویل خدای چې امریکا له طالبانو سره د خپل مستقیمو خبرو هڅې جاري وساتي.
په عمل کې ډېره مشکله اوسې چې پاکستان د غرض ریوای ډیلیور کړی شي. مخه به د افغانستان د سولې پروسه کې پاکستان باندې ډېره اتکا ونه شي، بلکې د طالبانو د قطر دفتر سره، د طالبانو د سیاسي رهبرۍ سره او همدغه د امریکا هغه مستقیم تعامل چې کړی د مستقیم مذاکرات د پیلولو لپاره چې امریکا کومې هڅې شروع کړي د افغانستان د حکومت سره باید طالبان خبرې وکړي. همغه چینل یو بریالی چینل ده.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیگانه وخت په یو بیان کې ویلي د دوشنبه په ورځ په متحده عربی اماراتو کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي د امریکایي پلاوی سره خبرې وکړي. د ویلي چې په دې غونډه کې به د سعودي عربستان، پاکستان او متحده عربی اماراتو استازي هم ګډون وکړي. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد هیله لري چې وکولې شي د حمل تر میاشتې چې تمه ده د افغانستان د ولسمشري انتخاباتو شي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سوله وکړي.
د سفیول استانګزی پر راپور کې مو وریدل چې ټاکل شوی د نن د پاکستان په منځګړتوب طالبان او د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازي د افغانستان د سولې لپاره بلکې زلمی خلیلزاد په متحده عربی اماراتو کې مخامخ خبرې کوي. په عین حال کې بیا د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې له طالبانو سره مستقیمه او رسمي خبرې اترې به یوازې د افغان حکومت مرکچی پلاوی مخته وړي. ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ديموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. په شمال زون کې د 209 شاهین قلوردو چارواکي وایي د غوڅ ملاتړ ځواکونو په همکارۍ سره په جوزجان، سرپل او فاریاب کې د ایثار لس عملیاتو ژمنۍ لړۍ پیل کړې ده. د شاهین قلوردو مشر جنرال محمد ولی احمدزی ویل چې لدې عملیاتو څخه اساسي هدف د جوزجان، فاریاب د لوی لارې خلاصېدل او په سرپل کې د وسلوالو ځپل دي. د ایثار لس ژمنۍ عملیاتو نور حال مزار شریف زموږ د همکار مجیب الرحمن حبیبزی په ریپورت کې اورو.
په شمال زون کې د 209 شاین قلوردو چارواکي په جوزجان، فاریاب او سرپل ولایتونو کې د دولت ضد وسلوالو د لمنځه وړلو او محو لپاره د سارلس شمنی عملیاتو له پیل څخه خبر ورکوي. د شاین قلوردو مشر جنرال محمد ولی احمدزی وایي چې د غوڅ ملاتړ ځواکونه هم په دې عملیاتو کې ونډه لري او د سارلس عملیات په تیرو 24 ساعتونو کې د ګډو ځواکونو لخوا پیل شوې دي. هغه وویل چې د سارلس عملیاتو څخه د ترسره کېدو اساسي موخه د جوزجان، فاریاب د لوی لارې خلاصون او په سرپل ولایت کې د وسلوالو طالبانو محو کول دي. ښاغلی احمد سیدی سارلس عملیاتو په اړه داسې وویل:
عملیات سارده در ولایت جوزجان،
د سارلس عملیات په جوزجان، سرپل او فاریاب ولایتونو کې پیل شوې دي او آرس ځواکونه یعنی د غوڅ ملاتړ ځواکونه هم له موږ څخه ملاتړ کوي چې ډیر په شدت سره د عملیات پر مخ ځي. له دې عملیاتو څخه مو هدف دا دی تر څو د میمنې جوزجان لوی لار خلاص شي او په سرپل کې موجوده مخالفین لمنځه ولاړ شي. د 209 شاین قلوردو د مشر په خبره چې په دې عملیاتو کې د کومنډوز واکونه او د ملي اردو د ضربتي قطعاتو په ګډون د جوزجان، سرپل او فاریاب د ملي پولیسو او ملي اردو واکونه هم برخه لري. د جنرال محمد ولی احمدزی په خبره چې خلکو ته د مخالفینو د مزاحمت د مخنیوي په هدف دوی پر ایثار لس عملیاتو په ډیر اساسي او سیستماتیک توګه دوی میاشتې کار کړی تر څو د عملیاتو په ترڅ کې ملکی وګړو ته تلفات و نه وړي. د شاهین قلوردو مشر وایي چې وسلوال طالبان د سیمې او ګاونډیو هیوادونو په ملاتړ هڅه کوي چې په شمال زون کې د پراختیا او عامل منفعه پروژو د تطبیق مخه ډپ کړي. جنرال محمد ولی احمدزی په دې اړه زیاته کړه:
زموږ مخالفین د بعضې ممالکو حمایه لري چې د هغو په توسط غواړي د افغانستان شمال ناامن کې او په زمن کې هغه امن منفیه پروژې چې دلته تطبیقېږي غواړي هغو ته زیان ورسوي.
چې موږ به دوی ته هیڅ وخت د اجازه ورنه.
د شاین قلوردو چارواکي وایي چې د دولت ضد وسلوال مخالفین د افغان امنیتي ځواکونو سره د مخامخ جګړې وړتیا نه لري، او له همدې امله د عملیاتو په ترڅ کې د استوګنې له کورونو او د عامو وګړو څخه د سپر په توګه کار اخلي. مجیب رحمان حبیب زای، ازادي رادیو، مزار شریف.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
لویدوسو رسپانو او خبرونو د افغانستان په وروستي وضعیت او تحولاتو تبصری او مقالې خبرې کړې دي. سالم محمد صالح د مطبوعات لوستي.
بریتانوی ورسپانی ډیلی میل په خپل یو تازه غن کې د افغانستان، پاکستان او چین د درې اړخیز غونډې پر موضوع لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلی چې د درې وړه هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د شنبې پر ورځ په کابل کې سره جرګه سول چې د افغانستان د اولس کلنې جګړې د ختمولو پر لارو چارو بحث وکړي. د ډیلی میل په لیکنه د پاکستان او افغانستان ترمنځ لنجمنو اړیکو پر دغو بحثونو سیوری غوړولی وو، خو بیا هم درې وړه هیوادونو تایید کړی چې په سوله ایز ډول د افغانستان د جګړې پای ته رسیدل به د ټولې سیمې لپاره په اقتصادي او تجارتي لحاظ ګټور تمام سي. د ډیلی میل په لیکنې کې راغلي چې پاکستان او افغانستان له اوږدې مودې راهیسې پر یوه او بل د طالبانو او نورو افراطي ډلو په وړاندې په مبارزه کې د پاتې راتلو تورونه لګولي دي. چین د دې لپاره چې د جګړې ښکېل لوري د مذاکرو میز ته کښېنوي، په خپل کوربهتوب د طالبانو مشران یوې غونډې ته وربللي وو، ځکه د دې جګړې ختمېدل د یو کمربند یوې لارې پروژې ته خورا اهمیت لري چې په ټول آسیا کې د تجارتي اړیکو د پراختیا سبب کیږي. د ډیلی میل په لیکنه کې د چین هغو پروژو ته اشاره سوې چې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت یې په پا پاکستان کې پیل کړي او دواړه هیوادونه په اقتصادي لحاظ په خپلو کې نږدې اړیکې لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی ویلي افغانستان هم هڅه کوي د چین په نوښت په پیل سوو پروژو کې ونډه واخلي. له سنگاپور څخه خبریدونکي ورځپاڼې سټریټس ټایمز پرون یک شنبه د افغانستان د نجونو د فوټبال ټیم د ځینو غړو د وروستیو ادعاو په اړه لیکنه خپره کړې چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون مقامات یې په جنسي ځورونې کې ښکېل بللی دي. د لیکنې په پیل کې د فوټبال ټیم د پخواني مدیر خالدې پوپل یادونه کړې چې اووه کاله مخکې مجبوره سوې خپله کورنۍ او هیواد پرېږدي او په ډنمارک کې ژوند غوره کړي. د ورځپاڼې په حواله که څه هم خالده پوپل پر زنګانه ټپي سوې، خو بیا هم توانېدلې د نجونو د فوټبال ټیم ته د اردن، جاپان او متحده عرب اماراتو په ګډون په ګڼو هیوادونو کې روزنیز کمپونه جوړ کړي. سټریټس ټایمز ورځپاڼې لیکلي په دغو کمپونو کې له افغانستانه دننه او بهر فوټبالران ورتلې، خو څرنګه چې سیستم نه و توانېدلی د دغو لوبغاړو خوندیتوب یقیني کړي، خالده پوپل مجبوره سوه خپل غږ اوچت کړي. د افغانستان لوی څارنوالۍ تېره اونۍ د جنسي ځورونې د ادعاو له کبله د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مشر کرام الدین کریم او د دغه فدراسیون د څلورو نورو مسؤلانو دندې وځنډولې. خالدی پوپل له امریکایي ورځپاڼې نیویورک ټایمز سره په ټلیفوني مرکه کې دا کړې چې د فوټبال فدراسیون رئیس او نورو روزونکو د فوټبال ښځینه لوبغاړي په جنسي لحاظ ځورولې او پر هغوی د جنسي تیری هڅه کړې ده. د سنگاپور د دې ورځپاڼې په باور که څه هم د لوی څارنوالۍ تحقیقات روان دي، خو د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا تیره اونۍ ښاغلی کریم د نوي ورځو لپاره له هغو فعالیتونو چې د فوټبال اړوند دي منع کړ.
د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي ګوند نه غواړي چې په راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو کې خپلواک کاندید ولري. نوموړي د یکشنبې پر ورځ کابل کې خبریالانو ته ویل ټاکل شوی چې حزب اسلامي له نورو اغیز لرونکو ګوندونو سره یو انتخاباتي ټکټ معرفي کړي. دا په داسې حال کې ده چې ځینې نور ګوندونه او سیاسي جریانونه هم د انتخاباتي ټکټونو په جوړولو بوخت دي. یوسف خان زدران په دې اړه رپورټ لري.
د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي ګوند یې لسالا او مشورو وروسته په دې پریکړه کړې چې په راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو کې په یوازې توګه ګډون نه کوي. ښاغلی حکمتیار د یکشنبې په ورځ په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل حزب اسلامي به له اغیز لرونکو ګوندونو سره په توافق له یو کاندید څخه ملاتړ اعلان کړي.
حزب اسلامي نه غوښتل د جمهوري ریاست انتخاباتو کې په مستقله توګه برخه واخلي او خپل کاندید وړاندې کړي. مشتل مو د ټول اغیزمنو ګوندونو یا د اکثرو په مشوره او د هغوی په موافقه ګډ کاندید او واحد ټکټ باندې د جمهوري ریاست لپاره نوماند او دغه لومړی او دوهم معاون. همداراز دا ګوندونه په خپلو مزونو کې د راتلونکي حکومت ترکیب باندې هم توافق وکړي.
ښاغلی حکمتیار وویل په دې اړه له بېلابېلو لورو سره خبرې روانې دي چې ډېر ژر به یوې نتیجې ته ورسیږي. نوموړی په دې خبرې غونډه کې د ولسي جرګې تیر انتخابات هم له درغلیو ډک وبلل، وی ویل چې له بایومیټریک پرته رایې ورته د منلو وړ نه دي او باید باطل اعلان شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسن لخوا په اعلان شوي مهالویش کې ټاکل شوي چې د جمهوري ریاست انتخابات د 1398 کال د حمل د میاشتې په 1 نیټه ترسره شي. دغو انتخاباتو ته د کاندیدانو لړۍ بیا د جدید میاشتې لومړۍ نیټې یعنې تر راتلونکو 5 ورځو پیلېږي. له دې وړاندې ځینو نورو سیاسي جریانونو هم ویلي چې د یوه انتخاباتي ټکټ په جوړېدو سلا مشورې کوي. د افغانستان د لوی ملي ائتلاف ویان فضل رحمان اوریا ازادي راډیو ته ویل که ملي ائتلاف د یو کاندید په سر په خپلو منځو کې یوې هوکړې ته ونه رسیږي، جمعیت اسلامي ته به واک ورکړي چې کاندید معرفي کړي. د وحدت اسلامي ګوند مشر او د اجرایه رئیس دویم مرستیال محمد محقق هم ازادي راډیو ته ویلي چې د انتخاباتي ټکټ د جوړېدو لپاره لزینو سیاسی جریانونو سره په خبرو لګیا دی. له دې سره ولسمشر غنی او د ملي امنیت شورا پخوانی سلاکار محمد انیف اتمر اعلان کړی چې د جمهوری ریاست پر راتلونکو انتخاباتو کې کاندیدان دي. ازادي راډیو ته ځینو سرچینو ویلي چې د حنیف اتمر انتخاباتي ټیم د لومړي مرستیال په توګه د یونس قانوني او د دویم مرستیال په توګه د محمد محقق له ټاکل کېدو سره بشپړ شوی او د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر له پیلېدو سره به د ټیکټ د انتخاباتو له خپلواک کمیسون سره ځان ثبت کړي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د هلمند مدني فعالان وایي حکومت او طالبان دواړه د ملکي کسانو ژوند ته پاملرنه نه کوي. یو شمیر مدني فعالانو د لخکر او د لخکرګاه اوسیدونکو په خپله یو لاریون کې وویل چې هغه کسان باید محاکمه شي چې په دې وروستیو کې د هیواد په خاص ډول په هلمند کې د ملکي کسانو په وژنو کې لاس لري. په دې اړه زموږ همکار محمد الیاس دایی راپور راستولی.
د مدني ټولنو د همغږي د مرکز پانګړ کې یو شمیر کسان په خاص ډول مدني فعالین راټول سوي دي او د حکومت نه په دې ورستوي کې د مخ په زیاتیدونکو ملکي تلفاتو حساب کتاب غواړي. دوی په هلمند، کونړ او یو شمیر نور ولایتونو کې د هوایی او ځمکنیو عملیاتو پر مهال د ملکي کسانو بیرحمانه وجل وغندل او پر دې مسله یې د حکومت پر چپوالي نیوکه وکړه. په هلمند کې د مدني ټولنو د امژغې د مرکز مشر نظر محمد رودي او مدني فعال عبدالحق ځواکمن ول حکومت یې هغه کسان محکمې ته راکش کړي چې د ملکي کسانو په مرګ جوبل کې لاس لري.
تر څو به د افغان وژنې روانې او زموږ حکومت به چپ پاتې، تر څو به ملکي وګړي وژل کېږي، نو موږ وایو پر طالبانو هم ږغ دی، پر حکومت هم ږغ دی چې څومره ژر سوله کېږي، څومره قرباني سوله غواړي او څومره چوکۍ طالبان په دې حکومت کې غواړي باید اجل ورکول سي او سوله راسي. موږ سوله غواړو، سوله غواړو، جنگ نه غواړو.
یو ورځ د امریکایانو د بمباری ښکاریو، بل ورځ موږ د ځانمرګو بریدونو د مخامخ جګړو ښکاریو. د یوې خوا د سولې خبرې روانې، د بلې خوا موجنې نور دالت قطعا موږ ته د زغم وړ نه دی. د ملکي وګړو مرګ جوړ ستر خیانت دی، ستر جنایت دی.
دوی حکومت او طالبان تورن کړل چې د ملکي کسانو ژوند او مال ته پام نه کوي او د هغوی د کورونو نه د یوه او بل په ضد کار اخلي. د مدني فعالینو ترڅنګ د دغه احتجاجي حرکت پر مهال یو شمیر قومي مشران ول د طالبانو او حکومت ترمنځ روانه دغه جګړه ولسو کلونو ته اوږدیږي او تر ټولو ډیره قرباني ملکي او عام خلک ورکوي چې تر اوسه د طرفینو کوم ګټونکی هم معلوم نه دی. دوی د سولې پر خبرو ټینګار وکړ او د دواړو ډلو نه د ډیر ژر وربند غوښتنه وکړه.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. ترکیه له دې خوښینی خودلې چې امریکا متحده ایالاتو دغه هیواد ته د فتح الله ګولن د مستردولو لپاره اقدام نه دی کړی. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر پرون خبر اعلان ته ویل ولسمشر اردوغان دوه مخکې له خپل امریکایي سیال سره ترکیه ته د سیاسي مخالف فتح الله ګولن په مستردولو غږیدل، خو واشنگتن تر اوسه په دې اړه عمل نه دی کړی. سفیر الله ستانک صاحب رپورټ لري.
د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو له امریکا نه د فتح الله ګولن د نه استرداد په برخه کې د خپل هیواد د زغم د پای ته رسیدو خبره کړې. ګولن یو پیژندل شوی ترکی څیره ده چې له کلونو په امریکا کې اوسي او د رجب طیب اردوغان د حکومت له مخالفینو ده. ترکیه ادعا لري چې فتح الله ګولن د 2014 کال د ناکامې کودتا تر شا و. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو پرونو ویل امریکا یې غوښتي چې د فتو الله ګولین په شمول څه باندې اتیا کسان بیرته دوی ته وروسپاري، خو امریکا په دې برخه کې د خبره کوم کار نه دی کړی. دا سړی او نور کسان چې د ګولین سازمان پورې تړلي دي په هغو څلور اتیا نومونو کې دي چې موږ له امریکا غوښتي را مسترد کړي او ترکیې ته دې وسپاري. ګولین چې د امریکا په پنسلوانیا ایالت کې اوسي د ترکیې د 2014 کال د جولای په ناکامې کودتا کې لاس لرل ردوي. د کودتا په دې هڅه کې شاوخوا 300 کسان وژل شوي او څه باندې 2000 نور هم ټپیانو چې په پایله کې د اردوغان د حکومت په امر لسګونه زره کسان بند ته ولوېدل او کودتا له ناکامۍ سره مخ شوه. اردوغان د فتو الله ګولین د پلویانو د ځپلو لپاره پراخ عملیات وکړل چې په نتیجه کې له پوځیانو رانیولې تر قاضیانو د پوهنتونونو تر استادانو او معلمانو زرګونه کسان بند ته ولوېدل. له دې ټولو سره سره د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو پرون قطر ته د سفر پر مهال خبریالانو ته وویل چې د ګولین سازمان ناقانونه فعالیتونه کوي. په دې وروستیو کې مې د امریکا د فدرال پولیسو اف بی آی لخوا په څو ایالتونو کې معتبر څېړنې ولیدلې او هغوی په دغه سازمان کې موجوده تیارو ته متوجه شوي، له دې ډلې چې دوی څنګه د امریکا له قوانینو سرغړونه کړې، مثلا له مالیو تښتېدلې، په ویزو کې درغلي کړې او نور ناقانونه کړنې، او دا چې دغه سازمان غړي څنګه ناقانونه کارونو کې وړتیا لري. د رجب طیب اردوغان حکومت نه یوازې د فتو الله ګولین د پلویانو مخالفت له ځان سره لري، بلکې په دننه ترکیه کې هم د حاکم ګوند عدالت او ترقی په وړاندې څو مهم او ګڼپلوي ګوندونه فعالیت کوي. د 2013 کال په لومړیو کې ترکانو په عمومي انتخاباتو کې نږدې نیمایي رایې د رجب طیب اردوغان د ګوند په مخالفت کې نورو ګوندونو ته ورکړې.
داخل شوی ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد او طالب مشران نن په اماراتو کې د سولې خبرې وکړې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن د کندهار، هلمند، هرات او کندوز ولایتونو د ورسی جرګې د انتخاباتو ابتدایي نتیجې اعلان کړې. افغان حکومت وایي د یو مترس افغان رئیس ځاځي حقوقي دوسیه به په ټول جدیت وڅېړي. د فرانسې د ستراسبورګ خاریان د هغو کسانو د یادښت مراسم ترسره کړل چې تېره اونۍ د وسلوال په برید کې وژل شوي، او پرون په بروکسل کې زرګونو کسانو د کډوالو په اړه د ملګرو ملتونو د موافقې په مخالفت کې اعتراض وکړ. وړاندې په خبرونه کې د ژوند رنگونه خبرونه هم اوري، خو اوس د زینو اوریدونکو پیغامونه چې ازادي راډیو تر رسیدلې دي. د پکتیا د سمکنې ولسوالۍ څخه زمنګ دایمي اوریدونکو او همکار سمی الله حلیمی تندر په خپل اس ام اس کې وایي چې څومره چې ژر په افغانستان کې سوله وشي، همدومره به د افغانانو د